دا مشال رډو دا پرونه کې ز ګل ایاز او عیسا کمیری درته هر کله وایب دا خبري ساتته په روان خبري غړي کې مو د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو هر سمخې د دې سات خبرونه وو لومړی دا خبرونه سرټکی په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي د پاکستان فوج وای درې پخوانی افسرانی نیولې دي او ملګری ملتونه وای په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له خونځیو راګرځولې شوې دي اوس دا خبرونه تفصیل په خیبر پښتونخوا کې پولیس وای په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي دي د پولیسو ځانګړي سانګي یا سپیشل برانچ یو چارواکي نن مشالې ته ویل د اگست 14 او 15 د صوبې په کوزدیر شانګلا جنوبي وزیرستان او خیبر کې په پولیسو وسلوال بریدونه شوې دي دا په خبره د کوزدیر نه علاوه نور بریدونه په شاتم بول شوې خو په کوزدیر مایارو کې په یو چک پوسټ په لاسي بمبرید کې یو پولیس سرتیری وژل شوې او یو بل ژوبل دي بلخوا د باجول پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال ته په استولي ویان کې ویلي چې په ګانی مشوا د سالارزو تحصیل په حاجی لونګ سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو پر پوسټ لاسي بم غورځولې ده په خبره په دې حمله کې یو پولیس سرتیری وژل شوې دي دغه ټولو بریدونو ذمہواری کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې د شمالي ورسان په میرلي کې په دوه جلا جلا بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي د میرلي تانه یو پولیس چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خودو په شرط مشال ته ویل چې وسلوالو د اگست په 15 په ټپي کې په یو کورنۍ ډزې وکړې چې پکې یو کس وژل شو او دغه مور او پلار ژوبل شو ځای خلکو مشال ته ویل چې هغه سړی خپل مور او پلار د درملنې لپاره پیښور ته روان کړی ول چې وسلوالو ور باندې حمله وکړه د پولیس چارواکي وای د اگست په 15 دویم برید په میرلي کې د اوتمانزو په روان جرګې له ځای سره نږدې شوې دي چې پکې یو کس وژل شوې دي د دواړو حملو ذمہواري لچاند منلي خو پولیس زیاتوي چې د ناپیژندلو وسلوالو پر ضد مقدمه دایره کړې دي او پلټنې روانې دي په شمال روسان کې تازه پیخي پر داسې محل شوې دي چې د اوتمانزو جرګې حکومت ته د اگست تر 15 وخت ورکړي ک یې د امنیت ورکولو په اړه ورسره کړي خپل ژمنه پوره نکړه نو دوی به د ګیس پایپلاین وباسي خو د میرلي د موسکی او حسخیلو مشرانو د ګیس پایپلاین د استولو په اړه د اوتمانزو جرګې له پریکړې سره موافق ندي په همدې حال کې یو ځای چارواکي مشرانو ته په ویلي چې د اوتمانزو جرګې ته ډاډ ورکړي چې د امنیت ټینګښت پوره هڅه کوي خو زه تکړه چې دا کار به یو ورځ کې نشي کېدی د پاکستان حکومت او فوج هم په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د وسلوالو ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړی دی د بلوچستان په پښتون مشت سیمه چمن کې مظاهرچانو له حکومت غوښتي چې د چمن د لارې له افغانستان سره په تذکره او شناختي کارت تک را تک په اړه دی خپل ژمنه پوره کړي ګڼ مظاهرچانو پرون د پاکستان د جوړیدو د ورځ په مناسبت په لاسونو کې تور بیرغونه خستلی ول او د چمن د ځلې انتظامی تر دفتر پورې لارین وکړ د احتجاجیان یو مشر ساته اچکزی پرون مشال ته ویل
چې ګرنټر د 500 انسانانو باندې دا وویل چې پر دسکراو پر شناختی کارت به د پخوا په شان زو د درواغ وویل چې هر رقم بارود د دې خلاف استعمال کې دا در توام پر لږ دراسته نه ختم کیږي
بلخوا د سیمې د لغړیانو اتحادیه سوداګرو او سیاسي ګوندونو د اگست 14 د خپل غوښتنو په حق کې بیرته پر لات پیل کړی دی حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستاني فوج مطبوعاتي څانګې ISPR نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د هغه هیواد د استخباراتي ادارې د پخواني مشر لیفټننت جنرال فیض حمید د مقدمې په تړاو یې د فوج درې نور ریټایرډ افسران هم نیولي دي په بیان کې ویل شوي چې هغه درې پخواني افسران یې د داسې کړنو پر اساس نیولي چې د فوج د ضابطې خلاف ول بیان وایي چې له پخواني افسرانو او د هغوی له ملګرو څخه د مشخصو سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره د بې ثباتۍ جوړولو په تور نورې پلټنې روانې دي فوج په خپل بیان کې دغه په دې اړه نور تفصیلات نه دي شریک کړي دا لا غرس ده چې د فوج د عام اړیکو ادارې د اگست په 12 په یو خبر پڼه کې ویل چې فیض حمید د پاکستان د سپریم کورټ له حق حکم د عملي کولو په ترڅ کې نیول چې د نومولي په اړه د درغلې په مقدمه کې ورکړی وو تاسو د مشال اړینه خبرونه اورئ د پاکستان د کسٹمز او مهاجرت بخنه وړم د پاکستان د کسٹمز او مهاجرت یا ایمیګریشن ادارې چارواکي وای چې د تورخم لار نن د اگست په 15مه د خلکو او مال وړونکو گاړو تک را تک لپاره بیرته پرانستل شوې ده. په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي عدنان خان مشاله توبي چې نن سهار شاوخوا 10:30 بجې په مالونو بار لارۍ په تورخم واوښتې. نوموړي زیاتوي چې یوازې هغه مال وړونکو گاړو ته اجازه ورکوي چې ارزي اسناد لري. په تورخم کې د امیګریشن څانګې چارواکي هم تایید کړي چې هغه لار د پیاده مسافرو تګ راتګ لپاره بیرته بحاله شوې ده. او وروستۍ خبر د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وای په افغانستان کې طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. اسوسییټډ پریس اژانس نن د اګست په 15مه د یونسکو په حواله ویلي چې یو کال وړاندې دا شمېر 1,00,000 خو 3,00,000 نور نجونې په یو کال کې اضافه شوې دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه بند کړل او د واکمنۍ په دویم کال کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. دا د مشالو لوی خبر. خبرونه بل مشال وړي واوریدل. د مشال وړوندونکو په روانه غړې کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو بریدونه کړي. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې ځایي خلکو او سوداګرو د کندهار لسمین بولدک سره د سفري اسانتیاو لپاره لاریون کړی دی.
په دې دوه درې وادو کې یو اوس سره پر ځای کړی و. نن به نتور جنډي وای نه بشه وای نن به داغه ولس د پاکستان په جنډي د پاکستان د ازادي په خبرو کې روان و.
په پاکستان کې د انټرنیټ سہولت کې خندونو لکبره آنلاین کاروباریان ستونزو سره مخامخ دي.
زمونږه اکاونټ چې هغه باندې موږ 10-15 لک روپۍ لګولي په یو اکاونټ باندې نو هغه چې 2-3 بجې بند شي یا لکه مطلب وکړه آرډرز راځي هغه ته نه کنفرم کې نو ستانه ټول اکاونټ بلاک کې دي.
فعالان وای باید خصوصا هم هنرونو لپاره مواقع ورکړل شي.
ډیره ضروری ده چې موږ خپل خزو ته مهارت ورکو، هغه له سکلز ورکو او هغه چې دینه سه پیسې وګټیو خپل معاشره ته سمسو حصہ واچي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال لیتا تاسو غوږی خبری ساتي. څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې د اگست 14 او 15 نیټه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کوزدیر، شانګلا، جنوبی بودستان او خیبر کې په پولیسو وسلوال بریدونه شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ ادارې او چارواکي نن مشال لیتا ویل چې د کوزدیر نه علاوه نور بریدونه په شا تمبول شوي دي، خو په کوزدیر کې په معیارو کې په یو چیک پوسټ د اگست 14مه په لاسي بمبریت کې یو پولیس سرتیری ووژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روان کال کې په پولیسو په بیلابیلو بریدونو کې شپږ اویا پولیس سرتیری ووژل شوي دي. شنونکي وایي چې د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پکار ده چې وفاقي حکومت تګلاره نوره هم ګړندۍ کړي. تفصیل غلام غوسرا کوي.
د اگست په 14مه او 15مه د خیبر پختونخوا په کوزدیر، شانګله، سوات، خیبر او جنوبی وزیرستان ضلعو کې په پولیسو د وسلوالو لخوا بریدونه شوي دي. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د پولیسو د سپیشل برانچ د چارواکو لخوا مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه د شانګلې په یختنګي سیلاني سیمه کې په چیک پوسټ، د خیبر په جمرود تحصیل کې په بل یو چیک پوسټ او په جنوبی وزیرستان کې په پولیس تانه د وسلوالو بریدونه په شا تمبولې شوې دي. خو د کوزدیر په مایارو سیمه کې په پولیس چیک پوسټ په یو لاسي بمی برید کې یو پولیس اهلکار وژل شوی او یو بل پولیس اهلکار پکې جوبل شوی دی. په پولیسو د دې بریدونو نه وړاندې هم په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې په وسلوال بریدونو کې تیزی راغلې ده. شینون کې وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د دفاعي تګلارې په ځای د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د بریدونو نه وړاندې د وسلوالو مخه نیول پکار دي. د نېشنل ټینک ټینک په نوم د سیمې په امنیتي او نورو مسلو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر اختر علي شاه په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
پولیس دی، فوج دی، فدرال کور دی، فدرال کانسټبلري دی، انټیلیجنس نظام د څه پکار دی چې هغه خبرېږي چې تازه مخالف یا چې کم په جرم کې ملوث دی آسوک دی په قبضې کې دی او قبضې کې پیدائش دی دا آ پورې امن نشي راتلی او دا کاروایا دی ختمېدی نشي چې سو پورې د انټیلیجنس نظام واسر شوي دی
په پېښور کې خبریال او شینونکی کاشف الدین سید وایي په تیرو شلو کلونو کې د وسلوالو په ضد بیلابیل ډول پوځي عملیات هم شوي دي خو د وسلوالو موجوده فعالیتونه ښایي چې د دغه عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي
مونږ اوس هم دا سوال پورته کوو چې د دې مخنیوي به څنګه کیږي که د شل کال جنگ نه وروسته زموږ صلاحیتونه یو ځل بیا د دغه تقاضا کوي چې د دې پدې مونږ ورکو نو یقینا دا تشویش خبره ده په کار دا چې زمونږ ادارې زمونږ ځوانان او بیا زمونږ ریاستی ادارې او زمونږ حکومت هغه په دې حواله سره کینی او په دې باندې یو جامع حکمت عملی جوړ شي او داسې انداز باندې کار وشي چې د دغه سیتونو مخنیوي وشي او په یو وار باندې وشي منګ خدا داوا کو چې منګ یو ډیر وګت جنگ کو منګ او ګټو خدا دغه ګټور جنگ باوجود نن نظمنګا پولیس چیک پوسټونه محفوظ دي نظمنګا تاړه محفوظ دي
بلې خواته د خیبر پښتونخوا د ترګری زد ادارې سی ټی ډی د راپور تر مخه د اگست د میاشتې پوری پر روان کال کې په وسلوال بریدونو کې شپږ اویا پولیس اهلکار وژلې شوې دي او د سی ټی ډی په راپور کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو په ضد په هدفي عملیاتو کې د یو سل اته څلوېښتو وسلوالو د وژلو دعوه شوې ده
رپورٹ موارو دلو ساسی پام دبل رپورٹ پلو را گرزوم پرون دا اگست پا سوالسم دا پاکستان دا جوڑی دو ورزی پا مناسبت دا حیوات پا مختلف برخو کی جشنون وشول خو پا زینو کبالی سیمو کی زائی مشرانو پا غک تور ورز هم جوڑا شوا پا دیکی شمالی رسان هم بو چی پا کی اتمنزو مشرانو پا اعلان تور بیرغونا پورتا شول او هرتال هم بو البته پا هم دی شمالی رسان کی بیا پرون دا پاکستان جوڑی دو دا ورزی پا مناسبت دا خوشحالی دستور هم جوڑا شوی وا ځای مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې د امنیت په اړه له دوی سره کړي ژمنې پوره کړي حکومت بیا دا دریځ لري چې هڅه کوي له خلکو سره کړي وادي سرته ورسوي تفصیل عمر وزیر راکوي
د اګست په څوارلسم د عثمان ځای جرګې په اعلان ځایي خلکو د پاکستان ازادۍ ورځ په تورو بیرغونو سره ولمانځله خو بل طرف د ازادۍ ورځ جشن هم په میرامشاه سپورټس کمپلیکس کې جوړ شوی و چې ځایي مشرانو ځوانانو هم پکې ګډون وکړ جرګې مشرانو حکومت ته پرون 11 بجې وخت ورکړی و چې غوښتنه یې ومني کنی د غلطانه غځېدلی ګیس پایپ لاین وباسي بیا یې دغه وخت 3 بجې ماسپښین ته وځنډوو او وروسته یې نن ورځ خپل اعلان وغځاوه خو عثمان ځای جرګې مشر ملک نصر الله وزیر پرون یو ځل بیا اعلان وکړ چې نن به خلک راغونډوي او د ګیس لاین به وباسي خود امیر علی موسکی حسو خیلو مشرانو په خاصه توګه ځوانانو د عثمان ځای جرګې د ګیس پایپلاین وباسلو سره متفق نشول او وی ویل چې دوی د امن په غوښتنه جمع شوي ګیس او نور سهولتونه به خپله راځي خو چې ژوند یې خوندي شي د امیر علی اوسیدونکي د عوامي نېشنل ګوند غړی شفیق خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی خود امن او ژوند د ژغورنې په موخه جمع شوي حکومت سره تصادم نه غواړي پورم نه مبارزه کړي او یوازې د امن غوښتنه کړي
احتجاجي پر لټ نو سي چې د ایجنډا امن دو په داغه ایجنډا باندې د مش سره چې سیمه سیاسي ګوندې نه دي مش سره عام ولسته تاجر برادری دو ټولر ټل شوی وي نه سیاسي سړی محفوظ ده نه عام ولس محفوظ ده نه کاروباري سړی محفوظ ده د روزانه په بنیاد باندې مش لشینه چې ګوي بدام نه دو نن عثمانځي جرګې یو پریکړه کړې چې مش به ګیس په بلان د هغه به روري نو په داغه باندې میجو ایس کیسه ما حمایت دی ته حاصل نه دا وال چې کی می ضرورت دا هغه د میج د جان مالو تحفظ ده په چار دو چې امیر اوتمنځي مشرون په دا باندې غور فکر وکړو د یو امید په خاطر ډل شوي چې دولت به میر د ریاست نه صرف امن غوړي و د امن مطالبه وکړي میر چیرې یا د تشدد یا د تصدوم خلک نه میر عدم تشدد د آئین د جمهوریت په لیاره باندې خپل حق غوښته ده
د شمالي وزیرستان انتظامیه یو لوړ پوړي چارواکي چنای غوختل نوم واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د میر علي موسکی او حسو خیلو سره سورز وړاندې هم انتظامیه خبره کړې ډاډ یې ورکړې حکومت پوره هڅه کړې چې د غلطه امنیت ټینګ شي خو د په خبره په یو ورځ کې دا هر څه نه کیږي هغه وویل چې د وسلوالو ضد د فوز او پولیسو کاروایې توندې شوې سو پورې چې د ګیس یا نورې پروژې دي ځایي خلکو او ځوانانو ته د روزګار موقع پکې ورکړل شوی کله هم چې ګیس شروع شي ځایي خلکو ته به هرو مرو ورکړل کیږي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
مشروع ته تاسو غوږی په داسې حال کې چې پرون د پاکستان د جوړیدو و او یم کلیزه ول مانځل شو خو د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان خیبر او سوات کې خلکو دا ورځ د احتجاجي مظاهرو او لارینو په شکل کې جوړ کړه په شمالي وزیرستان کې او خیبر کې خلکو په خپل کورونو او دکانونو تور بیرغونه پورته کړي ول او د هدفي وجنو بدامنۍ او بیکوري خلاف یې احتجاج وکړ بلخوا د سوات په چارباغ کې خلکو سپین بیرغونه راخستي وو د امن غوښتنې کوله دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او خلک د خپل ژوند روزګار او ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي حکومت او فوج ویلي دي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره یې د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته هم دوام ورکړی دی نور تفصیل د شاین بونیری په دې رپورټ کې
پرون په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري په اسلام آباد کې د ازادۍ د ورځې نمانځلو په مناسبت راجوړ غونډو ته په وینا کې د پاکستان د ودې او اقتصادي پرمختګ لپاره د کار ژمنه کړې ده د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان خیبر او سوات کې خلکو د بدامنۍ او بېقرارۍ خلاف احتجاجونه کړي دي په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځي قومي جرګې او په خیبر کې د کوکی خیلو ولسونو تور بیرغونه جګ کړي وو او له حکومت د دوی د ستونزو د هواري غوښتنه کوله په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال رسول داوډ وویل چې په قبایلي سیمو کې د ازادۍ د ورځې د نمانځلو انداز بدلو او حکومت باید د ولس غږ واوري
باب خیبر باندې سم متاثرین ناستی د بڑې نه راغلی دی او هغه خپل مطالبات دی وای چې اپریشن نه پس چې موږ متاثر شو یو زموږ مطالبات ته منل شي دغه شان په شمالي وزیرستان کې چې کوم متمنځي ملکان دی مشران دی مایدین دی دغه یو حکم جاری کړو پرونه راسه چې دلته به تور جنډې را واخلې نو تور جنډې سره به موږ دا ورځ منځو نو ډېر خلکو د اوتمنځي د مشران او ملکانو په حکم باندې په وینا باندې یا په طاقت باندې جنډې په خپل دکانونو یا په کورونو ولګولې او احتجاج یې وکړل پورا پاکستان کې یو طرف ته په یو رنگ باندې دغه ورځ ول منځله شو او دلته چې کوم قبایلی ځله شمالي وزیرستان دی یا خیبر دی په دې کې په بل رنگ باندې تقریبات وشول دي
په خیبر کې د کوکی خیلو مشران وایي چې په فوجي عملیاتو کې ورته لوی ځاني او مالی تاوانونه اوریدل دي او اوس هم ګڼ شمیر کورنۍ بې کوره دي خو ستونزې نه هواریږي نو ځکه په احتجاج لاس پورې کړی دی د سیمې یو مشر ملک نصیر خان وایي چې د فوزي عملیاتو او ترهګرو بریدونو په نتیجه کې په سیمه کې خواوشا پنځه ویشت زره کورونه زیانمن شوي دي
مونږ مکمل کورونه تباه شوي تقریبا د مونږ د کوکی خیل د مهربان کلي نه واخله بارډر پورې خروالی کنډو ورته وی مونږ ایریا ورغزو سره لګېدلی او تقریبا 25,000 پیرې کورونه چې کوم دی مکمل تباه او برباد دي. اوس دا کومه چې درنه مونږ شروع یو نن یې لسمه ورځ ده، نو تقریبا په درنو باندې مونږ 60% دا خرچ چې کوم دی بحال شول او د 40% اوسم پاتې یو. مونږ سره بار بار معاهدېم شوي، خبرې هم راسره شوي، خو عملي شوي نه. خو مونږ اوس چې کوم دی بهاري غواړو خپلو کورونو له مونږ علاقې خلک چې کوم دی تګ غواړي او هغه نقصان چې کوم دی ازاله غواړي.
بلخوا په سوات او اړوند ضلعو کې هم خلک په سیمه کې د بدمنې پیښو او وسلوالو بریدونو اندېښمن کړي دي چې پر ضد یې وخت په وخت لاریونونه هم ترسره شوي دي. پرون په چارباغ کې سلګونه خلک مرکزي سړک ته راوتي وو او د سپینو بیرغونو سره د سولې لاریون ترسره کړ. په دغه اړه د لاریون یو منتظم ثواب خان وایي چې بدمنې د خلکو روزګارونه اغیزمن کړي دي، گرانی ډیر ده او حکومت د ستونزو د هواری لپاره عملی ګامونه ناخلی، نو په داسې حال کې خلک د کومې ازادۍ ورځ اون مانځي. نوموړي د لاریون په اړه نور وویل.
دین مخکیم لاریون نشوی دی پسوات کې قومون داورس پا دیو جبانی تاکلی وا چه کم قومون ازادی نو علت آمنی، علت خوشحالی، علت سکونی، علت تحافظی منگ در دارتو چیزو ناسین اوسم مطلب داره چه خلق پا کشمکش کرے، خلق دیر زیادی ریگی، خلق انویسمنٹ نشد دولے، بچی خلق مطلب داره باہر ریگی تایمون دپارا، روزگار دپارا خلق باہر زی، انویسمنٹ خلق باہر کئی نو منگ ازادی دولت دی دپارا منتخب کرا چه زمنگ آواز پوری دنیا تا او دا پاکستان چې کوم مقتدر قوتونه دي هغې ته ورسي چې موږ ته اوس هم مطلب دا د بادامنې مسله ده، تاسو مهرباني وکړئ په دې باندې نوټس والی.
حکومت او انتظامی چارواکو د مظاهره چیانو د تازه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او په دغه اړه یې د استخباراتو پر اساس تازه هدفي عملیات هم پیل کړي دي. په پېښور کې خبریال او د چارو شنونکي محمود جان بابر وایي چې د خلکو ستونزې نه هواریږي، نو ځکه غواړي چې د چارواکو او حکومت د پام راړولو لپاره په داسې قامي ورځو احتجاجونه وکړي.
مخکې به خلک وویل چې یاره که دا جلوس مې راوستو نو دا تکلیف به راته ورسي او دا سیز به رانه ورک شي او دا به رانه حکومت والي او دومره وخت له به جیل له لاړ شم او به وجلی شم دا به شي. نو هغه هر څه خلکو نه اوس ورک شوي دي، هغه سیزونه د کوم د یاره به چې دی غلي پاتې کېده اوس هغې سره هغه شته دی نه. نو اوس دوی وایي چې بس خیر دی، اوس که احتجاج وکړو چې سم کېږي ودې شي، خو چې مونږ کو نه شو نو چې مونږ نه پس کوم راتلونکي خلک د هغې مسلې خو دې حل شي که نه. او داسې ډېره زیاته داسې خبره هم نه ده چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ باندې کار وشو. د ورځې خلک ځکه تاکید یې د پاره شوی ته دا پته ده چې دا خاص ورځې دي، میډیا به هم توجه راکړي او مونږ به مکو بس زموږ مسله به حل شي.
دا احتجاجونه په داسې مهال ترسره شوي چې پرون په اسلام آباد کې د ازادۍ د ورځې په مناسبت یوې لویې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ژمنه وکړه چې د ګرانې بجلی د بیلونو راکمولو او اقتصادي پرمختګ لپاره به کار کوي. نوموړي د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امنیتي ځواکونو د قربانو یادونه هم وکړه. بلخوا ولسمشر آصف علي زرداري په خپل پیغام کې په هیواد کې د قانون د واکمنې او جمهوریت د ودې خبره کړې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسې غوږی د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې پرون ځایي خلکو مظاهره وکړه. د مظاهره چانو مشرانو له مشال رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړی چې احتجاج یې ځکه کړی چې حکومت پر چمن لاره له افغانستان سره د تګ راتګ په اړه له دوی سره کړي خپلې ژمنې نه پشا شوې دي. په چمن کې لغړیانو او سیاسي ګوندونو د پاکستان حکومت د هغه اعلان پر ضد شاوخوا نه میاشتې پرلت وهلې وو چې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا لازمی کړي ول. خو پرلتوالو غوښتنه کوله چې دوی ته د تذکره او شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. وروسته مذاکرات وشول او د دوی غوښتنې ومنل شوې. خو اوس دوی تور پوری کوي چې حکومت دغه وعده نه ده پوره کړې. حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. خو نور تفصیل د صمد شبنم په دې رپورت کې اورو چې د مظاهره چانو په شعارونو پیلېږي.
د چمن سوداګرو پنډیانو او سیاسي ګوندونو د اگست له 14مې یو بیا پرلت پیل کړی. د اگست پر 16مه پرلتوالو په تور بیرغونو د چمن د ضلع انتظامی تر دفتره احتجاجي لاریون وکړ. پرلتوال وای چې له دوی سره د حکومت لخوا سوي ژمنې نه دي عملي سوي. د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر او د پرلت پخوانی ویان صادق اڅکزي د احتجاجي لاریون محل مشالډو ته وویل
وجوهات صرف دا دی چې پرلت دا یو مذاکرات پر وړاندې کی هغه اختتام سو. خو هغه مذاکرات وفا نه سو. په مذاکرات کې دوکا و. هغه مذاکرات چې ګرنټر د 500 انسانانو 500 انسانان 6000 انسانان ناستو د پرلت پر دې مقام باندې دا وویل چې پر دسکرا او پر شناختی کارت به د پخوا په شان زو. دا پرلت پر دې خبره باندې د مذاکراتو پر دې نتیجه باندې چې سبا به زی راځي سبا د ګنټو په شان خلک ولاړو رالو د دوه درې ورځو مثال د میډیا مطابق د ایفایه مطابق لزرو دا غبرد یو لسمیاشت پرلت دوکاسو د درواغ وویل پرلت دوباره دا چې مسله حل سي چې ار رقم بارود د خلاف استعمال کې دا در توام پرلت دراسات نه ختم کی.
د چمن پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر لښتم پیل سوی وو چې د روان کال د جولای پر 8مه هغه محل پایته ورسېدی چې د بلوچستان د لندبهلی په خوانی حکومت د کورنی چار وزیر ملک عنایت الله کاسی پرلت د وینا پر محل اعلان وکړ چې د پرلتوالو ټول غوښتنې حکومت ورسره منلې. خو پرلتوال وای چې حکومت یې له غوښتنو منلو پر شا سوی ځکه خو دوی بیرته خپل پرلت پیل کړی. د چمن د پرلت نیو مشر عبدالخالق اکمل د احتجاجي لاریون محل مشالډو ته وویل
د ریاست هغه نمائندگی نن پر هغه خبرو باندې پښیمانه ده. نو ځکه د دې غټ وجه دا جوړ سو چې د پرون پر وادو تاسو پښیمانه است. نو موږ د دې ازادي چې تاسو ازادي ورته وایست موږ د پښتانه کان د بدبختی ورځ ورته وای په دا ورځ موږ خپل ریلی وایست. د دې غټه وجه دا ده چې د پرون پر وادو دوی پښیمانه دي. که دوی د پرون پر وادو نه وای پښیمانه شوي په دې دوه درې وادو کې یو سره پر ځای کړی وای نن به نه توره جنډی وای نه به شی وای نن به دغه ولس د پاکستان په جنډی د پاکستان د ازادي په خبرو
پر لطوال پر ډیورنډ کرښه د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وای چې دا ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره خسته دي. د پرلتوالو د بیا پرلتولو په اړه تر دې دمه حکومت سره رسمي بیان نه دی خبر کړی. خو پرلتوال وای ک غوښتنې و نه منل سي نو دوی به په نږدې ورځو کې خپل احتجاجونه د یواد نور برخه ته هم وغځوي. صمد شبنم مشال ریډیو چمن.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ته تاسو غوږی تاسو د مشال ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال.com دارس فیسبوک ټوئیټر او په انستګرام هم ویډیو غانی او تصویرونه کتل شي. درمان غړي نمای برخه ته راورسې تاسو د خبرونو لنډیز وای. په خبر پښتونخوا کې پولیس وایي په تیرو دوو ورځو کې وسله والو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي. د پولیسو ځانګړې څانګې یا سپیشل برانچ یو چارواکي نن بشار ته ویل چې د اګست په 15 د صوبې په کوزدیر، شانګله، جنوبي ورسان او خیبر کې په پولیس پوستو وسله والو بریدونه کړي دي. په دغه بریدونو کې ترلاسه شوي معلومات تر مخه یو پولیس والا وژل شوی دی او بل پولیس والا په باجول کې وژل شوی دی. د دغه بریدونو ذمهواري تر اوسه چا نه منلې. د شمالي وسان په امیرالي کې په دوه جلا بریدونو کې دوه تنه وژل شوي دي او دوه نور ژوبل دي. ځایي خلکو خوشاله ته ویل چې دا پیښې پرون او نن رامنځته شوي دي. د دغه بریدونو ذمهواري هم کمی وسله والې ډلې نه ده منلې. په شمالي وسان کې تازه پیښې پر داسې مهال شوي چې د اوتمانځیو جرګې حکومت ته د اګست تر 15 وخت ورکړی که امنیت یې ورکولو سره ورکولو ژمنې پوره نه کړه نو دوی به د ګیس پایپ لاین یا نلکه وباسي. خو د پاکستان حکومت او فوج هم په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کول لپاره د وسله والو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړی دی. په چمن کې مزارچانو له حکومت غوښتي چې د چمن د لارې له افغانستان سره په تذکري او شناختي کارډ د تګ راتګ په اړه دې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی پرون په چمن کې مظاهره هم وکړله. حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه ویلي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې نن د اګست په 15 په خپله ویبپاڼه خبر ورکړې چې د هغه هیواد استخباراتي ادارې د پخواني بشر لیفټنټ جنرال فیض حمید د مقدمې په تړاو یې د فوج درې نور ریټایرډ افسران هم نیولي دي. په بیان کې په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. او د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي اداره یا یونیسکو وایي په افغانستان کې طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. یونیسکو دا خبره نن د اګست په 15 په یو خبر پاڼه کې کړې ده. دا خبرونه لنډیز مو واردو. ستاسو پام دا نوټ رپورټونه په لور راګرځوم. خو تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټولي خبرونه زموږ په پاڼه mashal.com باندې نیخ په نیغه واوري او نور مطالب هم تاسو ولوستل شئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ نور ونه زغمي. د دې شورا ځانګړو راپور ورکوونکو خپلواکو ماهرینو او کار ډلو د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت یو مفصله اعلامیه خبره کړې ده. اخوا د بشري حقوقو دا سار سازمان ویلي چې طالبانو سره خپل حکومتونه باید دوی ته په دوامدار توګه یادونه وکړي چې د خزو او انجونو او ټولو افغانانو په وړاندې دي د دوی ناوړه چلند د نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان څخه سرغړونه ده. نور تفصیل به د سفیر الله ستانکسی په دې رپورت کې وو.
د 2023 کال د اگست 15 د نړیوالې ټولنې لملاتړ برخمن جمهوریت نظام ونړید او طالبان چې شل کاله جګړه کوله یا وار بیا وتوانېدل واک ته ورسیږي. د دوی له بیا واکمنېدو درې کاله تیریږي خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پیښې مستند کړي، یو وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیر خزو انجونو سره په چلند کلکې نیوکې کړي. دغه سازمان ځانګړو راپور ورکوونکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خبره کړي. په اعلامیه کې راغلي په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره بیا خزو انجونو حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیه په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوره کړی او تر اوسه شاوخوا 80 محدودونکي اعلامیه او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې ښځې او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. د ملتونو د بشري حقوقو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی تر هغه چې د بشري حقوقو په برخه کې د پاموړ پرمختګونه نه وي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازۍ لپاره باید اقدام ونه شي. اخو د بشری اخونو د سار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیر بیا خزو او انجونو لپاره تیار او له ترخوشي بوډک بولی. دغه سازمان د افغانستان څنګ څېړونکو فرشته عباسی ویلي کوم یوادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مکرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقونو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغیزمنوي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنیدو د دریو کلونو په تیریدو وضعیت ډیر بد دی. څه باندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ یې د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالبانی مسؤول دي.
طالبان مسؤلیت زور دارن.
عباسی ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره په خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. په تعقیب یې ښځې له مدني فعالیتونو او غونډو منع کړې او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. د نجونو په مخې پوهنتونونه هم وتړل. خو طالبان بیا وایي د نجونو او ښځو حقونه د افغانستان یوه کورنۍ مسله ده. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یې کلک مخالفت کړی او ویلي دي افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
صفی الله ستانکزی چې تاسو رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې نن د اگست په 15مه په افغانستان کې طالبانو د حکومت 3 کلونه پوره شول. افغان نجونې خفه دي چې لا یې ښوونځي تړلي پراته دي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې په زور حکومت ونیو. تر هغې وروسته پر ښځو د بېلابېلو بندیزونو په ترڅ کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم بند شول. ملګری ملتونو او په بیلابیلو وختونو کې مظاهره کوونکو افغان میرمنو پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي ځکه چې داسې نه کول به د دوی په خبره افغانستان نور په شا تبوزي. د طالبانو حکومت دا غوښتنې رد کړې دي. نور تفصیل د مشال اډیو همکاري په دې رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندوالي په دوام لزده کړو یو شمیر محرومې نجونې وایي د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه ناهیلي سوي دي. لزده کړو محرومې مریم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو په لومړیو کې اعلان کړی و چې ښوونځي به بل امر پورې بند وي خو دوی لا هم په دې اړه بل امر نه دی صادر کړی.
از درس هایم دور مندم وقتی که طالب آمد ما از اونجور در مکتب بودم کلا چه طالب هم نوال زپلستم طولگی که و چرونی ما از مایه نمو و اول ها و روست مونو شو کرای چه خونزی تولاری شو لمره کل پانتونونه هم خلاص و مکینه منده و چه که دنشی خونزی هم پرانیسته شی خوب اندیزونه و محدودیتونه و رس با و رس زیاد شد روزانیز کورتونه و مرکزونه طول تره شویدی.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال لپاره د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 لشپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږمو ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو 4 نورو میاشتو به لشپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي 11 کلنه زحل وایي چې دا به تر راتلونکو 2 میاشتو د ټولګي پای ته ورسوي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
به محض امسال سال آخرم است و امتحان 4.5 ها هم تمام شده.
سه کال زمونږ وروستی کال په ښوونځي کې دی او 4.5 ماس مهینه هم کې تېرې شوې. د شپږم ټولګي مو یوازې 3 یا 4 میاشتې پاتې دي. زه ډېره اندېښمنه یم چې بیا به مې ملګري او استادانو نشم لیدلی. هیله لرم چې لوړې زده کړې وکولی شم او له شپږم پورته تر 12 ټولګي درس ووایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هر نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپله اکس پاڼه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډاروونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل شوې د روانې اګست میاشتې په 15مه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه پر ایکس یا پخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړه کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې د دغه بهیر دوام کولی سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرې باسي ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی. زه ګومان کوم تر څو چې د طالبانو په رهبرۍ کې دغه 56 کسان چې هغوی د نجونو د تعلیم سره مخالف دي او اصلا نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې شتون او حضور شعور ولري دا دا مشکل نه حل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو سازمانونو او د هیوادونو استازو د طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې د نجونو پر مخ پرانیسي. خو طالبانو څو ځلې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم د دوی کورنۍ مسله ده. د طالبانو حکومت د تیر 2021 کال د سپتمبر په 13 نیټه د یو فرمان په صادرولو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړل. ورپسې په تیر 2022 کال او د 14 او دویم ښوونیز کال په پیل سره هم مهاله د شپږم ټولګیو پورته نجونې چې ښوونځیو ته ورغلې وې، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازې لپاره بل امر ته په تمه سي، هغه امر چې لا هیڅ راک نه لګیږي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
پولس نیمو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
پو یو بجا،
تاندی ہلے
پو دو نیمو بجو،
د مشال پنوم
پو دریو بجو،
حجرا
پو سلور نیمو بجو،
د زوانانو غگ
پو پینزو بجو.
مشال دا تاسی غوگی د پکتیا روغتیایی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د 50 نو روغتیایی مرکزونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا یاد روغتیایی مرکزونه دوه د میوندو خیریه بنسټ، دوه د پاملرنې د نړیوالې موسسې او یو د افغانستان لپاره د نارویجن کمیټې په مالی ملاتړ جوړیږي. دوی یادې څرګندونې د احمد آبا په ولسوالۍ کې د یو خیریه بنسټ په مرسته د یو روغتیایی مرکز د کارونو د پیل په مراسمو کې کړې دي چې نور حال یې د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې اورو.
د یو خیریه بنسټ په مالی مرسته د پکتیا ولایت احمد آبا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد روغتیایي مرکز د میوند خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د دریو میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولې بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمالې همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی. د احمد آبا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو سره په خبرو کې د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې له ډېرو ابتدایي صحي خدمتونو هم بې برخې ول.
د ما نوم حاجي ار محمد د تان د غړک اوسیدونکی یم. دا موږ په شلو کالو کې یا په دو څلوېښتو کالو کې له کلینیک نه ډېر بې برخې وو. موږ ډېر ضرورتونه لرل له مرکز نه او له ولسوالۍ نه. موږ ساحه ډېره لرې ده، موږ به کوم مریض سره ساوو هغه شپخانې ته نه رسېده، یا به په لار کې سا ورکړه د سرک د خرابېدو له وجې نه، او کلینیک دلته شتون نه لاره.
د احمد آبا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده، د احمد آبا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی یم. موږ کلیوال سیمه ایز وګړي غوښتنه دا لري چې کله ودانۍ جوړه شي بشپړ شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو خلکو ته په حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیایي چارواکو وویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیموالو 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو له کمښت لري، د وویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره عیسایي موسسات هم ویلې وي، او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د موسساتو طرف نه دي تخیستلی شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغې موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه سي نظارت کوي، ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو او موسسې نه.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد آبا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هم مهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوند خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې موثرې خوا او د زازیاری بولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانی بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکاري جوړیږي. روغتیایي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړي دي.
د
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی ده. پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د بجلی نرخونه کم کړي. د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت په جوړ یو غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل چې د بجلی زیات نرخونه د خلکو تر ټولو لویه ستونزه ده. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کړي چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف نه $10 اربع پور اخستو لپاره تړون هم کړی دی او ځینې قسطونه هم ورکړي. آیا د آی ایم ایف د سختو شرطونو په منلو سره حکومت دا وس لري چې د بجلی نرخونه کم کړي؟ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار راشد خټک ځینو پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د برق یا بجلی د نرخونو کمولو ژمنه کړې ده. په 14 اگست په اسلام آباد کې د ملک د ازادۍ د ورځې په تړاو را جوړ شوی یو غونډې ته د وینا په مهال هغه وویل چې خلک په ډېر زر د بجلی په نرخونو کې د کمی زیری واوري. هغه وویل چې دستي د بجلی زیات نرخونه د خلکو لپاره تر ټولو لویه ستونزه ده او د بجلی نرخونو کمولو پرته نه د ملک زراعت وده کولی شي او نه صنعت. هغه ادعا وکړه چې د ستونزو د هوارولو لپاره شپه ورځ په کار بوخت دی. شهباز شریف دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف نه د $10 اربع قرض اخیستو پر تړون کړی دی. دا آی ایم ایف سره د تړون تر مخه باید په خلکو مالیه یعنی ټیکسونه زیات شي او د بجلی او ګیس په نرخونو کې ورکړل شوی رعایت یا سبسډي ختم شي. د آی ایم ایف د شرطونو په منلو سره حکومت په بجټ کې د بجلی او ګیس نرخونه 100% زیات کړل او خلکو د دې خلاف احتجاجونه هم وکړل. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم اعلان په یو حواله حیرانوونکی دی ځکه چې د آی ایم ایف نه د قرض اخیستو شرطونه ډېر سخت دي خو حکومت سره داسې لارې شته که په رښتیا وغواړي د بجلی نرخونه کمولی شي.
دو پاسیبلیټیز خو کاری ماتا انډایرکټ طریقه باندې زما خیال دی چې دوی کینو امینج کې دی شي. یو خو دوی چې کم دا لوکل زمون پاکستانی آی پی پی زی دوی سره دا کیپاسټی ډیل دوی تقریبا فائنل کړی دی. راغوختي خبره وسکړي وایي منلی او مینلی کته د بجلی بلونو کې وګوره نو زیات په دې کې ټیکسونه دی او د سیلز ټیکس خو چون کې د اغیخ په لوډر دی خو د وید هولډینګ انکم ټیکس کو فرض کړه دی نه واخلي چې هغه باندې به د آی ایم ایف شکایت نه خو ریلیف په خلکو ته ډیر ملو شي.
شهباز شریف دا هیله هم ښکاره کړه چې د پاکستان اقتصاد به په راتلونکو کلونو کې ثبات ومومي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر طارق عزیز مشال ریډیو ته وویل چې آی ایم ایف خلکو ته د اسانتیاو برابرولو خلاف نه دی خو شرط یې دا دی چې دغه اسانتیاوې په بجټ کې اعلان شوې وي. د وویل چې وزیر اعظم دا خبره څو ورځې وړاندې د بجلی د تقسیمولو کمپنیانو ته د وینا په وخت هم کړې وه او دا دومره لویه ستونزه نه ده.
آی ایم ایف همیشه په دې معنی د هغو اصرار یو چې کلم د دوی مذاکرات کېږي نو دا خبره کېږي چې سبسډیز چې دي یا زر تلافیانې یا کم خلکو ته سہولتونه رعایت چي دي نو دا تاسو د بجټ په فریم ورک کې کوي. پاکستان د آی ایم ایف سره په دغه معاملو کې آن بورډ دی او د پاکستان خپل موقف هم دا دی چې د آی ایم ایف کم دغه چي دي د ریکوایرمنټ یا کم شرایط چي دي نو دا زمنګ د خپل ملک د معاشي صورتحال چې کوم دی دغه په ول سره هم ضروری دي چې موږ دغه ګامونه چوت کو چې غیر بجټي کم زمنګ سبسډیز دي یا کم دغه چي دي رعایتونه چي دي چې دا موږ ختم کړو.
په پاکستان کې د بجلی نرخونه د زیات کارولو سره زیاتیږي. مثلا که څوک یو یونټ نه واخله تر 500 یونټونو پر بجلی خرڅ کوي نو د هغه لپاره د یو یونټ بیا 6 روپۍ ده خو د 100 یونټونو خرڅ کولو لپاره دغه نرخ 60 روپۍ دی. دغه شان د 200 یونټونو خرڅ کولو کس لپاره دا نرخ یو کم 50 روپۍ دی خو د دې سره 300 قسمه ټیکسونه هم شامل شي چې په وجه د بجلی بل ډیر زیات شي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو تاسې غوږی. په پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې په انټرنیټ کې د خندون لوجی ځینی اپلیکیشن کار نه کوي او خلق آنلاین یا په دې باندې د انټرنیټ باندې کار هم نشي کولی. د دې خندونو لوجی آنلاین کاروبار کوونکي ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. ځینې کاروبار کوونکي وایي چې تیر څو ورځو راهیسې کاروبار په ټپه ولاړ دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا ستونزه هوار کړي. حکومت د انټرنیټ کې د خندونو په اړه دا تر اوسه پورې په رسمي توګه څه نه دی ویلي. نور تفصیل لا په خبره د شبیر مجان په دې رپورټ کې اورو.
د انټرنیټ د سستوالي له وجې کو یو خو عام وګړو او دفترونو کې کارکونکو ته شکایتونه دي، نو بل خو تر ټولو زیات اغیزمن هغه ځوانان هلکان او جنکې دي څوک چې آنلاین یا د انټرنیټ د لارې په پاکستان کې روزګارونه کوي. د جمعیت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن پاکستان کې د انټرنیټ د ستونزې په حق له په خپل ټوئیټر لیکي چې د لکونو خلکو روزګار پاکستان کې انټرنیټ سره تړلی دی او تر 40 میلیون ډالرو نه سیوا زر مبادله هر کال پاکستان ته راځي. دغه ډول د آی ټی سیکټر برآمدات په بیزل 3 ارب ډالرو ته رسیدلی، ولې د انټرنیټ سست رفتاری او خرابتیا د دې هر څه په لار کې خنډ جوړ شوی دی او داسې کولو سره به پاکستان کې خلک د سرمایه کاری کولو پر ځای سرمایه واپس وباسي. آنلاین یا په انټرنیټ بیلیبل روزګارونه کون کې د باجوړ میا شفقت الله مشال لیډو ته د دې ستونزې بخلوای
موږ مو سیدای چې د کلاینټس آنلاین میټینګ دی یا د برانډ سم میټینګ دی اچھا د ډیسټریبیوټر سم میټینګ دی نو هغه موږ ټول سپورټ شي زموږ چې کوم انویسټمنټ دی زموږ چې کوم بزنس دی هغه
انټرنیټ دا سستوالی او کار نه کولو دا ستونزه په داس حال کې رامسته شوی چې د پاکستان پوز ویاند ادارې تر مخه هیواد دا وخت ډیجیټل ترهګرې د خطر سره مخ ده او له هغې وروسته د انټرنیټ استعمال باندې نظر ساتلو لپاره حکومت لخوا د فایروال استعمال خبر کیږي. د پیښور گرافک ډیزاینر شیرخان وای وړاندې به د غنټي حساب سره دوی پیسې د خریدار یا گاک نه اخستلې، ولی اوس د پوره پروجیکټ خبر کوو خو د وخت زیات لګیدو له وجې موږ نه خپل گاکونه نور ملکونو او نور خلکو لتللې دي.
ایوري منډي باندې کوم څه موږ 3-4 پروجیکټ خبرو چې هغه ورک 400 ډالر نه اخر ته 600 ډالر اکثر مو تکلاین خپل ریکوایرمنټس را سند کی فایل لا سند کی انټرنیټ دومره سلو وي چې هغه فایل موږ نه فلو کولای او نه ډاونلوډ کی نو هغه ریکوایرمنټس ډاونلوډ کې دا بیا هغه انلاین کال کم از کم دونه 32-1 اور واخلي نو چې مون کلاینټ ته واپس بیک ریپلای وکړو نو کلاینټ به دا هم بل چاته ایوارډ کړي نو د دې وجې نه زمون ډېر کلاینټ دې نه مونږ لاړه ځکه چې مون ټایم د ریسپانس نو کو دا وی پروجیکټ دا وی کم ډډ لاین او اوور کړو.
فارول د انټرنیټ په استعمال ول د نظر ساتلو یو لاره ده چې انټرنیټ باندې شوی رابطو یا کارونو سره نه کوي. د انلاین کاروبار کوونکو په وینا ملکی انټرنیټ ته ورپی غستونځه د فایروال سبب کې دی شي او د ستونزې زنانه روزګار کون کې بیا ډېر غزمن کړې دي په خاصه توګه کمی چې د کور دننه روزګارونه کوي. مې شفقت الله جاتوي
زمونږ د سټیټسټکس چې دلته د پردی والا د دې سوینو چې کوم د ډېر زیات خیر خلک ساتي نو زه خو یو لکه سعید مېل ام زب چرته لاشم نت کې فای کې بخپل کار کوم څه طریقه به وکم چې مېل چې کوم د هغه آنلاین کار کوي نو هغه چې کوم کار دی هغه بار هم نشي تللی د تاسو انټرنیټ کار هم نه کوي نو هغه چې کوم بزنس دی هغه په زیب په زیب باندې والا دی په امازون باندې کوي ایف بی ای هوسل کوي پرایویټ لیبل او بل چې کوم په ای بی باندې بزنس کوي ډیجیټل مارکیټینګ کوي والمارت باندې ډیر زیات کار کوي ایون په دې لوکل مارکیټ کې په دراز باندې کار کوي پر شاپیفای باندې کار کوي دوبی یو ای کې کار کوي سعودي کې کار کوي.
پاکستان کې د انټرنیټ د سستروي د ستونزو په داس حال کې راپورته شوی چې د 13 فبراير راشي د حکومت لخوا د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم ایکس چوړاندې ټوئیټر بند کړی شوی دی چې پر د بیلابیلو غیر سرکاري تنظیمونو او بشري حقوقو لپاره کارکونکو سازمانونو خبرګونونه هم راغلي دي. خو بل خوا تر دې دمه د پاکستان حکومت د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا د داخله چارو وزارت د انټرنیټ د سست رفتار په اړه هیڅ نه دی ویلي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو، تاسو غواګي د ګلوبل جنډر ګیپ انډیکس یا د سنفی توپیر نړیوالی ادارې د شمیرې ښایي چې په پاکستان کې یوازې 1% ښځې سوداګري کوي. په داسې حال کې چې د 12% نه کمې ښځې کاري کار کوي او د ښځو د خپل کاروبار پیلولو لپاره د ډیرو خنډونو سره هم دوی مخامخ دي. دا چې په ټولنه کې او په پښتنو ټولنه کې د زنانو لپاره روزګار څومره مهم دی او د کاروبار پیلولو په لړ کې ښځو ته څنګه باید مرستې ورکړل شي، تفصیل د اسماګل په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د صنفي یووالي د سارنې پروګرام ګلوبل جنډر ګیپ انډیکس 2022 کال راپور لمخې پرمختللي هیوادونو کې په دریو کاروباریانو تنانو کې یو ښځه شامل وي، ولې دغه شرح پاکستان کې د زنانو تر یو او سړو 21% ښودل شوی، او هغه 146 هیوادونه چې د ښځو روزګار کې پاتې راغلي د پاکستان نمبر پکې دویم دی، او دغه شمیره د هیواد کې د ښځو او سړو د غیر مساوي کېدو نمایندګي کوي.
کور کې چې دا کم سوټونه خرڅو مومنیاري خرڅو بس دا ښځې راځي دا سودا را نوړي نور بس دغه خپل کار مروان دی.
دا غږ د مردانو سیدونکي 20 سمرین دی چې د کور دننه د ماشومانو کپړې او منیاري خرڅوي. سمرین مشال ریډیو ته ویل پوهش لري چې خپل کاروبار وغځوي خو یو خو ورسره سرمایه نشته او بل اړخته یې د کورنۍ خلکو هم دې لړکې مرسته نه کوي.
زما ډیر خواهش دی، ډیر ارمان مې دی چې خپل بوتیک کلو کم، خو دومره پیسې ما سره شته نه چې زه خپل بوتیک کلو کم. کور کې چې د دې کاروبار خبره وکم دا خبره وکم نو ټول کور والا وایي چې مه کوه، بس کور کې چې کم کار دی دا صحیح دی. په هر موزه
دا چې په اوسنی وخت کې د ښځو معاش کټل څومره ارزښت لري په اړه یې پیښور حیات آباد کې ښځو ته د هنرونو ورښودنې د یوې نیجی ادارې مشرې ماهرا مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د ښځو روزګار کول په موجوده وخت کې اړین دي.
نن سبا څومره ضروری دی ښځو دپاره خپل کور کې یا خپل کور نه بهر چې سکل والی او هغه دی قابل جوړې شي چې معاشي ذمہ داری والی، ولې د کور ضروریات او خرچې ډېرې زیاتې شوې دي او صرف خپل ضروریات دپاره د کور سړو باندې منحصر کېدی نشي. نو ډېره ضروری ده چې مونږ خپل ښځو ته مهارت ورکو، هغې له سکلز ورکو او هغه چې دی نه څه پیسې وګټي او خپل معاشري ته څه څه حصه واچي.
پېښور کې د امریکایي حکومت د ملکي او بهرني مرستو خپلواکه اداره یو ایس ایډ چې د نارینه ترڅنګ ښځو له هم د روزګار لړکې مرستې ورکوي، د هغه ادارې سینیئر چارواکي نوید یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې د کلتوري بندیزونو او میرمنو سره ځینې کورنو لخوا د روزګار لړکې حوصله نه ترلاسه کېدو له وجې نشي کولی چې ښځې خپل کاروبارونه پیل کړي. نوید یوسفزئی زیاته کړه چې د ښځو روزګار کولو لپاره د سازګاره ماحول جوړولو ضرورت دی.
زمونږ هغه کلتوري رواج چې څنګه دی د هغې د وجې نه یو ستونزه ده. په بنیادي طور باندې موږ ګورو په خیبر پختونخوا کې بله زنانه چې سکل فل هم شته دی، ایجوکیټر هم شته دی، خو انټرپرینورشپ طرف ته یا یو خپل کاروبار طرف ته ډېر کمې زنانه راځي. مارکیټ ته راوتل ګران دي، بل هغه شانتې مارکیټ فیوربل دی هم نه، بل دغه معاشره یا دا ماحول چې کوم دی هغه شانتې فټم نه دی. د ډیجیټل پوجا باندې ټول نغټه فائدہ شي، د یوټیوب نه یا د فیسبوک دا غي ویډیوز نه چې کوم نه ډیر ترانو زده کړی کړی دی، هغه په کور کې شیزونه جوړي او بیا غوړي په مارکیټ کې خرڅي هم. ډیجیټل ټیکنالوژي یا د سوشل میډیا پوجا باندې دا یو کاروم ته حدا پوری زنانو ته لپاره سم شو نه جګي په کور کې په پرده کې یو خو بزنس چې کوم نه شروع کولای شي.
خیبر پختونخوا کې د سمال اینڈ میډیم انډسټریز اتارټی یا سمیڑا چې د ولسی خېګړې لپاره د روزګارونو په لړ کې مرستندوی یا سرکاري اداره ده، د دغه ادارې سیمه ایز مشر راشد امان مشال ریډیو ته ویل چې زنانو کې د کاروبار کولو قابلیت شته، ولې دغه پوهاوی نه لري چې له کوم ځای او کوم کاروبار پیل کړي، باید چې ښځو په دې لړ کې پوهاوی ورکړل شي.
بزنس اویرنس نشته، فرض هم چې لون په کار دانو هغه ډاکومنټیشن څه دي، هغه چرته نه بالو کم ادارې دي، مارکیټ لپاره څه ټولز دي، څه ټیکټکس دي، کم چې سوشل میډیا دور راغلی دا ټولز اویلی دي، هغه په څنګه استعمالو. بل دا پالیسی لیول باندې چې دا وایس نشته د فیمیلز کنه، نه صرف فیډرل لیول باندې او صوبای دوانا لیول باندې د دې نشته. هغه چې کم ګروپ جوړ شي نو هغه نوټیفای شي بای ګورنمنت، او کم چې صوبای لیول معاملات دي هغه ګروپ صوبای لیول کې وکړي، کم چې مرکز لیول دا هغه باندې وکړي. خپل کې نتورکینګ کنیکټیویټی نه دا ادارې پبلک سیکٹر چې دا هغه او پرائیویټ سیکٹر کې گیپ دا فیمیلز کې کنه، چیمبر شو یا ٹریڈ باڈی شو یا انڈیویجل سی ڈی، کم چې خپل خپل انڈیپینڈنٹ کار کوي لګیا دي. نو کله چې یو ورکینګ گروپ جوړ شي نو هغه ټول ادارې چیمبرز ٹریڈ باڈیز دي او هغه ممبران دي هغه یو زیر باندې براشي چې دا نو دا سیس فیوچر کې دلا سپورټ کول شي.
د ملګرو ملتونو د صنفي یووالي د سارنې پروګرام ګلوبل جنډر ګیپ انډیکس 2022 کال شمیرې ښایي چې د تعلیم لاسته راوړنه زنانو ته د روزګار د موقع ورکولو کمې او سیاسي ځواکمنتیا هغه عوامل دي چې د ښځو په معاشي شریکواله کې خنډان جوړوي. بلخوا د اقتصادي چارو ماهران وایي چې د زنانو په زیاته شمیره کې د نوکرو او یا کاروبار کولو لپاره په ټولنیز کچ د حوصله افزایي او حکومتي کچ سکیمونه شروع کول د وخت ضرورت دی، باید چې حکومت دې اړخ ته پام وکړي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.